السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري د افغانستان ولسمشري مانی وي د جمهوریت ریاست انتخابات به د اساسي قانون په اساس په ټاکلي وخت ترسره شي. دوی وروسته له هغه دا ډاډ ورکړ چې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ لیکلي دي زلمی خلیلزاد د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وی.
د افغانستان جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ځنډ امکان رد کړ. جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا په جانز هاپکنز پوهنتون کې مسؤولانو ته ویلي طالبان د افغانستان جګړه نشي ګټلی. په ننګرهار کې نن په غنی خیلو ولسوالۍ کې چاودنه وشوه. په تاجکستان کې پټو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په خوجند ولایت کې په یوه زندان کې د نښتې له امله 50 بندیان وژل شوي دي. پوره خبر نو واوري. ارګ نن د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ځنډ امکان رد کړ. د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي والی حکومت متحد دی چې د ولسمشري ټاکنې له اساسي قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اعلان سره سم ترسره شي.
حکومت افغانستان با اساس
د وایي د افغانستان حکومت د اساسي قانون او د هغې نیټې پر اساس چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلام کړي د انتخاباتو د ترسره کولو تعهد لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلام کړی چې د 1309 هجري لمریز کال جمهور ریاست انتخابات به د حمل د میاشتې په 1 وسي. یو شمېر غربي رسنۍ په افغانستان کې د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ځنډ پر امکان خبرې کوي. ولسمشر اشرف غنی د امریکا په جانز هاپکنز پوهنتون کې محصلانو ته په ویډیو کانفرنس کې ډاډ څرګند کړی چې په افغانستان کې جګړه طالبان نشي ګټلی. ښاغلی غنی پرون ویلي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت دا جګړه بایللې نه ده او له طالبانو سره د سولې هڅې کوي. د افغانستان ولسمشر ویلي هغه طالبان چې د ده حکومت نامشروع ګڼي مخامخ خبرو ته ورسره تیار دي. په فاریاب کې چارواکي وایي په قیصار ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. د فاریاب د پولیسو ویاند ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا حمله پرون ماښام شوې ده. د دې سرچینې په وینا په قیصار کې په هوایي حمله کې 8 تنه وسلوال طالبان زخمیان شوي دي او حکومتي ځواکونو ته تاوان نه دی رسیدلی. د ننګرهار د غنی خیلو ولسوالۍ په بازار کې نن په 14 کې یو تن وژل شوی او 11 تنه زخمیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویان دا خبر تایید کړی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د چاودونکو مواد په وسراچه موټر کې سیمې ته ورول شوی و. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په تاجکستان کې پټې سرچینې وایي د هغه هیواد د شمالي ولایت خوجند په یوه زندان کې د نښتې له امله 50 بندیان وژل شوي دي. د نومبر په 1 د خوجند په یوه زندان کې د بلوا خبر خپور شو. د تاجکستان حکومت په دې اړه هیڅ معلومات نه دي خپره کړي، خو یوې حکومتي سرچینې چې د مسلې د حساسیت په خاطر د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، پرون د ازادي راډیو خبریال ته د 500 وژل شوو زندانیانو نوملړ ورښکاره کړی دی. د ازادي راډیو خبریال ته اجازه نه ورکړل شوې چې د دغه لیست یا نوملړ عکس واخلي. د تاجکستان حکومتي سرچینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بلوا د ځپلو لپاره د پولیسو او زندانیانو ترمنځ په نښته کې 22 بندیان او 2 ساتونکي وژل شوي وو. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ادعا کړي چې وسلوالو یې په خوجند کې د زندانیانو په بلوا کې لاس درلود. د پاکستان حکومت د ټویټر او د ټولنیزو رسنیو د نورو شبکو له مسؤلانو غوښتنه کړې چې د آسیه بیبي د جعلي عکسونو له خپرولو ډډه وکړي. آسیه بیبي د پاکستان له عیسویانو و چې اسلام ته د سپکاوي په جرم 8 کاله په زندان کې تیر کړو او د اکتوبر په 1 د پاکستان سترې محکمې د کافي اسنادو د نشتوالي له امله آزاده کړه. د پاکستان حکومت وایي د آسیه بیبي عکسونه چې هغه له پاکستانه بهر وتلي جعلي دي. د پاکستان حکومت ویلي آسیه بیبي او کورنۍ یې په پاکستان کې ده، خو د سخت دریځو ډلو له لورې د امنیتي ګواښ له امله یې د استوګنې ځای پټ ساتل شوی. د پاکستان د معلوماتو وزیر فواد چودري پرون وویل چې د کاتولیکي کلیسا له مشر پاپ فرانسیس سره د آسیه بیبي د جعلي عکسونو د خپرېدو له امله اندېښنه لري. فواد چودري ویلي چې دا عکس 2 کاله پخوانی او د آسیه بیبي د لور دی. د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی وایي د روسیې له وتلو منع سوی دی. ټاکل سوی چې په سترسبورګ کې د اروپا د بشري حقونو محکمې د نوالنی په برخه کې خپل حکم اعلان کړی وای او نوالنی دې غونډې ته ورغلی وای. الکسی نوالنی د روسیې پر حکومت له سختو انتقاد کوونکو دی. نوالنی نن پر ټویټر لیکلي چې په هوایي ډګر کې د پاسپورټ د کنټرول مامورینو درولی او د خاص تلاشۍ په نوم یې له روسیې د هغه د وتلو مخنیوی کړی. الکسی نوالنی په یوه ټویټ کې لیکلي، هغوی یو لیک راکړ چې د وتلو څخه منع یم، خو ولې وضاحت یې نه دی راکړی. نوالنی له روسیې فرانکفورت او بیا سترسبورګ ته د تګ پلان درلود. د اروپا د بشري حقونو محکمه به په دې اړه پرېکړه کوي چې د روسیې حکومت د 2012 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ الکسی نوالنی د سیاسي دلایلو پر اساس توقیف او جریمه کړی او په دې ډول یې د هغه پر بنیادي بشري حقونو تیری کړی دی. او د هالند حکومت وایي په پاکستان کې د خپل سفارت کارکوونکي ور وغوښتل. د هالند حکومت ویلي چې د آسیا بیبي په نوم د مسیحي میرمنې مدافع وکیل ته د پناه ورکولو په خاطر یې په اسلام آباد کې کارکوونکو ته ګواښ سوی و او دوی مجبور شول چې ویباسي. د پاکستان سترې محکمې د آسیا بیبي په نوم مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم 8 کاله زندانی او په اعدام محکومه وه د اکتوبر په 1 شمه د آزادۍ حکم وکړ. د پاکستان د سترې محکمې د حکم تر اعلان وروسته د هغې مدافع وکیل سیف الملک هالند ته پناه یووړه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت د ولسمشري انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه باندې خبر شوي راپورونه رد کړي او وایي انتخابات به په وخت وشي.
حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسی کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 1398 ریاست جمهوری کاملا متعهد است.
وال استریت جورنال لیکلی چې زلمی خلیلزاد د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې ده. د په پاکستان کې زندانی طالبان د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، ازادیدل کولای شي په دغه بهیر تاثیر واچوي. دغه خبرې د سولې شورا مرستیال کړې دي. د همورې چې د پاکستان له عوامي نېشنل ګوند دوه لوړ پوړي غړي بشرا ګوهر او افراسیاب خټکی ستل شوې دي. بشرا ګوهر وایي بیا به هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
هیومن رائټس خبرې کولو والا آش هاته کولو کوششونه کیږي چې لکه اواز دې څوک نه اوچتوي. زه اوس هم ځان ته د باداخان پیرو کا خپل سټرګل به اکسې جاری ساتو.
او د پروګرام په دویمه برخه کې دوه اونیزې خبرونې لرو. د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګوډی اچار تنظیم خبرونه. به هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشری معنی وای د جمهوریت ریاست انتخابات به د اساسي قانون په اساس پټاکلی وخت تر سره شي. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری د سیشن می پورس رسنوی ته په یو استولی پیغام کې ویلی د ولسمشری انتخابات تر سره کیدو نیټه ټاکل شوې او د انتخابات به خپل وخت تر سره کیږي. دا په داسال کې چې امریکای ورسپانی وال سټریټ ژورنال په یو راپور کې لیکلی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړیدا. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورت جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشری معنی د امریکایي ورسپانی وال سټریټ ژورنال د هغه راپور په وړاندې خبرګون خوده چې ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسمشری انتخاباتو د ځان غوښتنه کړې ده. د افغان ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري ویلي چې د ولسمشری انتخابات په ټاکلي وخت د اساسي قانون په اساس ترسره کیږي. خغلی چخانسوري د سیشن به پورز رسنیو ته په وستولي پیغام کې ویلي دي د خلکو حق غوښتنه چې په اساسي قانون کې تصریح شوی له هغه پرته بل هیڅ انتخاب د منلو وړ نه دی.
د ولسواکۍ په پروسه کې د خلکو د واک دوام یو لازمی اصل دی. د افغانانو هغه غوښتنه چې د هیواد په اساسي قانون کې صراحت لري بل انتخاب د منلو وړ نه دی. افغان حکومت د هیواد اساسي قانون له مخې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د جمهوري ریاست د 1398 لمریز کال انتخاباتو اعلان شوي نیټې ته اجمن دی.
دا څرګندونې داسې محل کېږي چې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د روانې اونۍ د دوشنبه د ورځې په غاڼه کې لیکلي دي چې د امریکا حکومت خای په افغانستان کې د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره افغان حکومت وغوړي چې دراتونکو کال د ولسمشري انتخابات وځنډوي. یادې ورځپاڼې لیکلي دي یو شمیر امریکایي چارواکي ویره لري چې د ښاغلي خلیلزاد له لوري پیل شوې د سولې هڅې ممکن له افغان انتخاباتو سره د ملو لانجو او اوږدې سیاسي ترنګلتیا له امله شانډې شي. که څه هم وال سټریټ ژورنال خپلې سرچینې نه دي په ډاګه کړي، خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار فضل محمود فضلي ویلي چې کابل ته ښاغلي خلیلزاد په خپل وروستي سفر او له افغان چارواکو سره په لیدنه کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډولو مسله نه ده مطرح کړې. په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامه کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد دغه سفر په ترڅ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د یو شمیر سیاسي ګوندونو له استازو سره لیدلي دي. په ویلامه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د سولې په برخه کې د متحده ایالاتو د هڅو په اړه خبرې کړې دي، خو په ویلامه کې په دې اړه چې ښاغلي خلیلزاد د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډ غوښتنه کړې څه نه دي ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا وسلوالو طالبانو استازو د تېرې جمعې په ورځ د مسکو او د سولې په ناسته کې د نږدې 12 هیوادونو د استازو په غونډه کې ګډون وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله حجی الدین محمد د سې شنبه په ورځ د انتخاباتو د ځنډ مسلې ته په اشاره سره خبريالانو ته وویل چې لومړیتوب باید سولې ته ورکړل شي.
موږ باور لرو په هر اندازه چې د سولې لپاره زیات کار وسی هغه ته نږدې سو او دې کار ته لومړیتوب ورکړل شوی. د ملت په خیر دی په سولې کې به انتخابات هم په ښه شکل ترسره شي. البته د هیواد سیاسي او نتی وزارت په اړه به مخ بحث کړی وي او په دې اړه به خلک پریکړه وکړي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې دا هیواد تر بل هر وخت سولې ته ډیره اړتیا لري. خو د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي چې د سولې پروسه لا داسې ځای ته نه ده رسیدلې چې د ولسمشرۍ انتخابات ورته وځنډول شي.
داسې کوم آثار د طالبانو په کړنو کې نه لیدل کیږي چې دوی سولې غواړي. د انتخاباتو ځنډېدل د سولې په امید فکر کوم په حقیقت کې د خلکو د اذهانو د غلطېدو لپاره دا خبره استعمالیږي. انتخابات باید پر وخت وسی. دا چې سوله راځي کېدای شي انتخاباتو بعد لوی جرګه دایره سي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1.5 د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. دغه کمیسیون مسولینو ویلي چې په پام کې ده چې دغه انتخاباتو لپاره د قوس په 28 نوم لیکنه پیل شي چې 15 ورځې به دوام ولري. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړو د سه شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د سولې لپاره باید یو واضح میکانیزم موجود وي او د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که په پاکستان کې زندانی طالبان د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، ازادېدل یې کولی شي په دغه بهیر تاثیر واچوي. د سولې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د سیشن پورس کابل کې خبریالانو ته وویل کولی شي د طالب زندانیان را خوشی کول د سولې په پروسه کې مثبت تاثیر وکړي او سولې پروسه یو کامیابی لوري ته بوزي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستان تیر ورځ دوه طالب قمندانان له زندان را خوشی کړي دي. رحمت الله افغان په دې موضوع کار کړی.
وروسته له هغې چې پاکستان دوه نور طالب قمندانان آزاد کړل، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د دوی آزادېدل به د هیواد د سولې په بهیر مثبت تاثیر واچوي. د دغه شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د سهشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تیر ته په کتو د سولې مذاکراتو ته د دغو دو آزاد شویو طالب زندانیانو تمایل ممکن د دوی خلاصون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له مذاکراتو سره مرسته وکړي. هغه وایي د پاکستان له لوري د بندیانو ازادېدل که د راخلاص شویو کسانو شالید ته وکتل سي. دوی د بندي کېدو په مهال سولې مذاکراتو او دیالوګ ته یو ډول تمایلات درلودل. که موږ نتیجې ته ولاړ سو د دوی راخلاصون کولای سي د سولې بهیر ته ګټور واقع سي. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د یو شمېر طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د طالبانو د وخت د افغانستان بانک رئیس عبدالسامد ثانی او د دغه ډلې یو بل قمندان صلاح الدین د دوشنبه په ورځ د پاکستان له زندانونو آزاد سوي دي. له دې وړاندې د طالبانو بنسټګر ملا برادر هم د پاکستان له زندانه آزاد سوی وو. د راپورونو له مخې اوس هم د پاکستان په زندانونو کې نامعلومه شمېر طالبان د بېلابېلو عواملو له امله د بند شپې ورځې سبا کوي. دغه طالب مشران وروسته له هغې خوښ شول چې د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد له پاکستاني او افغان چارواکو سره لیده کاته وکړل. اوس پښتنه داده چې آیا کېدای سي رخلاص سوي طالب قمندانان به رښتیا هم د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او څه تاثیر به ورباندې واچوي؟ د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او د طالبانو د رژیم پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا دغه پښتنه داسې ځوابوي. تیر جمعې پر ورځ د افغانستان د سولې علي شورا او طالب استازو او همداشان د دولسو هیوادونو له استازو سره د مسکو په غونډه کې ګډون کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته خپل سفرونه اپیل کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په افغانستان کې د جګړې اوږدېدو له افغانانو سره ډېرو فرضیو ته هم لار هواره کړې. یو شمېر افغانان داسې فکر کوي چې ګواکې امریکا نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي. نور د جګړې د اوږدېدو علت د افغانستان حکومت بولي چې په وینا یې ډېر په فساد کې ښکېل دی. په دې اړه اسوشیټډ پریس په یو راپور کې د یو شمېر عامو افغانانو ترڅنګ د ځینو مخکښو سیاستوالو نظرونه هم راخیستي چې مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
کله چې امریکایي ځواکونو د 2000 لومړي کال په نومبر کې خپل افغان متحدینو سره د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود، افغانانو یې تود هرکلی وکړ. خو له 12 کلونو وروسته طالبانو تقریبا د افغانستان نیمایي برخه نیولې. امنیتي وضعیت د پخوا په نسبت ډیر خراب شوی چې د دغو شرایطو ملامتي هم اکثر افغانان پر امریکایانو اچوي. د اسوشیټډ پریس آژانس د راپور له مخې امریکا د افغانستان په جګړه کې چې د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي له 2400 زیات پوځیان له لاسه ورکړي او څه باندې 900 میلیارد ډالر یې پرې لګولي دي. د امریکا درې ولس مشرانو د دغې جګړې د پای ته رسولو ژمنې کړې. هر یوې یا دې هیواد ته نور سرتیري لیږلي یا یې هم سرتیري ترې ایستلي. له طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي یا یې هم د هغوی پر ځپلو زور اچولی دی. تیر کال هم تر ټولو ستر بم چې د بمونو مور په نوم یاد شوی د بل سخت دریزې داعش ډلې تر ځمکې لاندې په سمڅوره وغورځوه. د راپور له مخې تر اوسه هېڅ یوې دغې هڅې معاصره نتیجه نه ده ورکړې، بلکې د کلونو په تېرېدو سره یې افغانان لا ډېر ناهیلي کړي او دغه وضعیت ډېرو فرضیو ته لاره هواره کړې ده. په یوه کې اکثره افغانان د ملامتۍ ګوته امریکا ته نیسي چې ګواکې دا هېواد نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي. محمد اسماعیل قاسم یارچی د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار دی وای نه پوهیږي چې ولې امریکایي او د ناتو ځواکونو چې یو وخت شمیر په افغانستان کې 150,000 سرتیرو ته رسېده د 15,000 افغان ځواکونو ترڅنګ ونه شو کړی چې د طالبانو ځواک مات کړي. د قاسم یار په باور دوی نه غوښتل چې دا کار وکړي یا به یې هم خای نه شو کولی. قاسم یار وایي اوس په زړه کې داسې تیریږي چې ښایي امریکا او د هغې متحد پاکستان قصدن غوښتي وي چې د افغانستان وضعیت ګډوډ وښیي تر څو امریکا په دې هیواد کې دوامداره پوځي حضور توجیه کړی شي. د هغه په وینا امریکا په دغه پوځي حضور سره چې اوس د سرتیرو شمیر 15,000 ته رسیږي له افغانستانه په استفادې غواړي ایران، روسیه او چین له نږدې وڅاري. دا چې د افغانستان د جګړې تر شا څه عوامل پراته دي وخت نا وخت په تېره د مهمو پیښو په تړاو افغان چارواکو او د سیاسي چارو کتونکو مختلف نظرونه څرګند کړي دي. تېره میاشت د کندهار د ځواکمن امنیه قمندان جنرال عبدالرازق له وژلو سره ټولنیزې رسنۍ په تصویرونو او پوسټونو ډکې وې چې په ډیرو کې ویل کېدل نوموړی د امریکا د توطیې ښکار شوی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې پر افغانستان د امریکا د پوځي برید په نتیجه کې واک ته ورسید او څه باندې یوه لسیزه د چارو واګې په لاس کې وای افغانانو په 2000 لومړي کال له زړه د متحدو ایالتونو او د نړیوالې ټولنې د راتګ هرکلی وکړ، خو اوس داسې نه ده. کرزی په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې وویل په لومړیو څو محدودو کلونو کې هر څه ډېر ښه و، خو وروسته موږ ولیدل چې امریکا یا خپل دریز بدل کړ یا هم ښایي په آسانۍ د افغانانو غوښتنې او د دې هیواد وضعیت له پامه غورځولی وي. کرزای امریکا ګرم بولی چې دغه جګړه یې اوږده کړې ده. د هغه په وینا امریکا نه ده توانېدلې چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د سخت دریځو امن ځایونه له منځه یوسي. د افغانانو پر کلیو او کورونو یې بمباري کړې او په عملیاتو کې هم ډېر افغانان زندانونو کې اچولي دي. یو شمیر نور افغانان بیا داسې انګیري چې د افغانستان فاسد حکومت چې خپله کرزي یې له څه باندې یوې لسیزې مشري کړې په دې هېواد کې د جګړې دوام ته لاره هواره کړې ده. حاجی اکرم چې د کابل په زاړه ښار کې روزمز دی او د خپلې کورنۍ لپاره په مشکل یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي وایي چې ټولې مرستې چې دې هېواد ته راغلي د هغو کسانو جیبونو ته لوېدلې چې په قدرت کې دي او بېوزلو ته هېڅ څه نه دي رسېدلي. حاجی اکرم چې د ورځې شاوخوا $4 ګټي وایي نړیوالو وضعیت نه دی کړی او ورته پکار ده چې له دې هېواده ووځي. د اسوشیټډ پرس په لیکنه دا یوازې افغانان نه دي چې له روان وضعیت څخه سر ټکوي، بلکې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي هم د روانې میاشتې په لومړیو کې د امریکا په اوهایو ایالت کې په یوه وینا کې د افغانستان وضعیت له دې هم ناوړه وباله. جان سوپ کو څرګنده کړه چې امریکا په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو تر اوسه $22 میلیارډ چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لویدیځې اروپا د رغولو لپاره د امریکا د مرستو تر اندازې ډېرې زیاتې دي لګولې. پر دې سربیره امریکا نور $250 میلیارډ هم په افغانستان کې پر پوځي عملیاتو لګولي او واشنگټن هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره په کال کې د $4 میلیارډ مرستې ژمنه کړې ده. د سوپکو په وینا د دې ټولو هڅو سره سره نتیجه دا ده چې له 1900 پوځي او مالی مرستو سره سره افغانستان تر اوسه یو د نړۍ تر ټولو بېوزله هېواد دی. د سواد کچه پکې ډېره ټیټه ده او افغانستان هم په نړۍ کې یو تر ټولو په فساد ککړ او یو تر ټولو ناامنه هېواد دی. حمید الله نصر چې د کابل سیند په غاړه کې ګرځنده هټۍ پلورونکی دی وایي د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو سره داسې احساس کاوه چې هر څه به ښه شي خو ورځ تر بلې وضعیت لا خرابیږي. له نوموړي سره هم دا پوښتنه ډېره مطرح ده چې متحده ایالات چې سوپر پاور یا د نړۍ تر ټولو ځواکمن قدرت دی ولې نشي کولی د طالبانو مخه ونیسي. د ده په وینا هر افغان دا پوښتنه کوي.
ما ممیره میگم نه که سوپر پاور قدرت تمام دنیا اینجا قدرت خودنمایان ساخت و نیروهای خود فرستادن و طالبا در مقابل از اینا بسیار یک نیروی کوچک بود، مگر چرا تا بال از بنگ نرفته؟ اینمی برای تمام مردم سوال برانگیز است.
افغان امنیتی ځواکونو چې له 2014 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د جګړې مشري ترلاسه کړې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړو کې هر ورځ ډېره قرباني ورکوي. سره له دې چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي، ملاتړ کوي او روزنه ورکوي، خو د امریکا په ګډون د دغو ځواکونو پر نړیوالو ملاتړو ډېر انتقادونه کیږي چې هغه څه چې لازمه ده دغه ځواکونه یې په ښو وسلو نه دي سنبال کړي او د جګړې په لومړۍ کرښه کې په سختو شرایطو کې هم سم لاسنیوی نه کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی وایي پراختیا پروژې به پلي شي. دی وایي د دغو پروژو له تطبیق سره به د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د خلکو په اقتصاد مثبت بدلون راشي. ښاغلي کریمی نن په یو خبري غونډه کې ویل د څلورو کلونو په لړ کې په سلګونه پراختیا پروژې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پلي شوې دي. اخو یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان وایي دا پروژې په بنسټیزه توګه نه پلي کیږي او پیسې حیف میل کیږي. فیروزه عزیزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د خلکو د ستونزو د حل په موخه بیلابیلې پروژې تر کار لاندې لري. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب رحمان کریمی د سه شنبې په ورځ خبر اعلان ته د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې دغه وزارت د خلکو د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې نوې برنامې پیل کړي دي.
د ولسی تړون د برنامې په شمول د فیلن 1540 پروژې د مونږه روان دي او 1540 تم سخت کال تکمیل کړي، خصوصا د میرمنو او د کلیوالي اقتصاد د ودې لپاره مونږه $100 میلیونه د نړیوال بانک څخه ترلاسه کړ او دا به خیره دا برنامه به 500 کلو کې په ټول افغانستان کې تطبیقیږي.
ښاغلی کریمی وویل د کلیو د اقتصاد پراختیایي پروګرام چې په 1994 کال کې ډیزاین شوی و او له پلي کېدا سره به یې په پروان، هرات، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې 140,000 کسانو ته په کوچنیو تشبثاتو کې کاري زمینه برابره شي او همداراز له نوي پروګرامونه دا مهال د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د پلي کېدا په حال کې دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په 1990 کال کې د سیمایز انسجام په برخه کې چې 80 پروژه وي و 102 میلیون افغانۍ مصرف شوې دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د اوبو رسونې، برښنا، ولسی تړون، سیمایز انسجام، د لارو او پلونو جوړولو په برخه کې د پروګرامونو پلي کېدل ل خپلو لاسته راوړنو بولي او وایي چې د پروګرامونو د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته کړی. خو افغان اقتصادي کارپوهان بیا د پروژو د پلي کېدو پر څرنګوالي نیوکه کوي او وایي چې دغه پروژې په بنسټیز ډول نه دي پلي شوي. د دې ډلې سید قیاس سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کلو باندو کې کومې پروژې پلي شوي او عملي شوي دي؟ هغه ډېرې بنیادي دي، اساسي دي. هغه انجینر صاحبان چې هغه ته دي د خلکو سره ناست لري، بعد هم راغلي سپینګیري ملکان چې اقتصادي شوراګانو کې کار کوي، ډېرې د دوی سره په حساب په فساد، اداري فساد، مالي فساد کې ځای شوي. په نتیجه کې د پروژه پلي کې چې هغه دائم یعنی ښه نتایج نه لري.
ښاغلی سعیدی وایي چې د پروژو د ښه تطبیق لپاره باید په کلیو کې د پروژو له چارو جدي څارنه وشي او هغه کسان چې د پروژو پیسې حیف میل کوي عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژندل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان عوامي نېشنل ګوند خپل دوه لوړپوړي غړي بشرا ګوهر او افراسیاب خټک له ګوند وېستل. ویل کېږي دغه اقدام د یاد ګوند د پالیسیو ضد فعالیتونو له کبله شوي. د دې ګوند په یوې اعلامیه کې د افراسیاب خټک او بشرا ګوهر لخوا هغه ځانګړي هلې ځلې نه دي روښانه شوي چې د دوی په وینا په ټولنیزو رسنیو کې د ګوند پر ضد کړي دي. خو بشرا ګوهر او افراسیاب خټک ویلي خپلو مبارزو ته به دوام ورکړي. د راپور تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د پاکستان د پښتون ملت پال سیاسي ګوند عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د دغه ګوند دوه لوړپوړو غړیو افراسیاب خټک او بشرا ګوهر د ګوند بنسټیز غړیتوب وځنډاو او له ګوند یې وایستل. افراسیاب خټک د عوامي نېشنل ګوند په جګپړو غړیو کې حسابېده او بشرا ګوهر د دغه ګوند مرکزی مرستیاله مشره وه. ښاغلی خټک د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی یا سناتور هم پاته سوی دی. عوامي نېشنل ګوند څو ورځې مخکې له افراسیاب خټک او بشرا ګوهر څخه د ګوند د پالیسي پر ضد فعالیتونو لامل سپیناوی غوښته و. خو دغه ګوند د دوشنبه په ورځ ناوخته په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ځوابونه د ګوند د مرکزی شورا لپاره د قناعت وړ نه ول. په دغه اعلامیه کې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان په حواله ویل سوي چې د دغو دواړو مشرانو د ګوند بنسټیز غړیتوب له دې امله وځنډول سو چې د ګوند پر ضد هلې ځلې کولې او په ټولنیزو رسنیو کې د ګوند د پلویانو ترمنځ اختلاف ته لمن وهله. اعلامیه زیاتوي چې ګوند دغه دواړو مشرانو ته څو ځله خبرداری ورکړی و چې له خپلو ګوند ضد هلو ځلو او څرګندونو لاس واخلي. د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دغه اعلامیه کې دا نه دي ویل سوي چې افراسیاب خټک او بشرا ګوهر پر ټولنیزو رسنیو د ګوند پر ضد کومې هلې ځلې کړې دي. بشرا ګوهر د نومبر پر 12 مشال راډیو ته ویلي چې پر ګوند له بهره فشارونه ډېر وو.
بهرني پرشر زیات، جمهوریت او جمهوري قوتونه او د هیومن رایټس خبرې کولو والا اش هاته کولو کوششونه کیږي چې لکه اواز دې څوک نه اوچتوي. فلانې به خفه شي. دغه دا پرشرز په پولیټیکل پارټیز، په هرې پولیټیکل پارټي دی او په ان پی هم دی. زه اوس هم ځان ته د بچخان پیروکار خپل سټرګل به اکسې جاری ساتو.
افراسیاب خټک بیا پر خپل ټویټر پاڼې د دغه پریکړې په خبرګون کې ویلي چې سیاسي کارکونکي په بینصافي له ګوند ایستل کېدای شي، خو له سیاست یې څوک نه ایستلای. ښاغلی خټک همدارس له خپل ملګرو مننه کړې چې په دې شبه کې یې ترڅنګ ولاړ دی او ټینګار یې کړی چې د ظلم ناخوالو پر ضد به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. دوی دواړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ ملاتړ او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پوځ پر پالیسیو انتقاد کاوه. له بلې خوا د عوامي نېشنل ګوند تر دې اقدام وروسته د دغه ګوند مرکزی مرستیالی جمیله ګیلانی هم د اعتراض په ډول خپلې دندې استعفا وکړه. جمیله ګیلانی وایي دوی د مرکزی شورا په غونډو کې واضح خبرې کولې او دای ویلي چې ګوند له خپل اصلي دریځه اوښتی دی چې د ګوند مشر غوسه یې پرولې ده. د یادونې وړ ده چې په ټولنیزو رسنیو کې د عوامي نېشنل ګوند ډېری پلویانو او د دواړو مشرانو خواخوږیو د ګوند دغه پریکړه غندلې او تورې لګولې چې عوامي نېشنل ګوند خپل مهم غړي د سیاسي ګټو قرباني کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
زینوریدن کوم کته سیمه سره را لګلې له هغه ډلې نورزی لا د لارام لیکلې سره غواړم د اسلام په چوکاټ کې سره د برو عزت وکیل ساحل پنجوي لیکلې سوله غواړو خو سوله په زارې نه راځي. امریکا د طالبانو ځپی او بیا طالبان سوله کوي. محمد حسن خراسانی له تخار لیکلي کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په افغانستان کې لم داخلو لاس واخلي، حتمان به سراسري سوله راشي. حکمت الله مینوال له زابل لیکلي دي ک امریکا سوله غواړي نو افغانان پر قیمت ورته تیار دي، انتخابات خو دې وزنډیږي. تاسو هم کولای شئ مکتئ سمسونه راواستوئ له افغان بسیمه تاسو اتلس نه کار واخلئ، لنډ لیکلي پیغامونه راواستوئ چې خپارې کو. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. ورزو لنډ خبرونو ته فرشته جلال زیده خبرونه وایي.
ارګنن د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ځنډ امکان رد کړ. د جمهور رئیس ویاند ویل د ملي یووالي حکومت متحد دی چې د جمهوریت ریاست ټاکنې له اساسي قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له اعلان سره سم ترسره کړي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باسنن پر ټویټر لیکلي چې د انتخاباتو د وخت ټاکل په افغانانو پورې اړه لري او امریکا په هر حالت کې ملاتړ ته تیار ده. جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا په جانز هاپکینز پوهنتون کې محصلانو ته په ویډیو کانفرنس کې ډاډ څرګند کړی چې په افغانستان کې جګړه طالبان نسی ګټلای. شغلی غنی پرون په دغه ویډیو کانفرنس کې ویلي دي چې د هغه طالبان چې د حکومت نامشروع ګڼي مخامخ خبرو ته حاضر شوي دي. په ننګرهار کې نن په 14 کې یو سړی وژل شوی او یو لسنه زخمیان شوی دي. د حمله مسولیت چا نه دی اخیستی. د ننګرهار د والی ویاند ویلي چې چاودونکي مواد په وسره چې موټر کې زبرځای شوی وو. په تاجکستان کې پټې سرچینې وایي د هغه هیواد د شمالي ولایت خوجند په وزندان کې د نشتې له امله د وژل شوو زندانیانو شمیر 50 دی. د نومبر په 1 د خوجند په وزندان کې د بلوا خبر خپور شو. د تاجکستان حکومت په دې اړه د ډیرو معلوماتو له خپرولو ډډه کړې ده. او د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی وایي له روسیې له وتلو منع شوی. د اروپا د بشري حقوقو محکمه به په دې اړه پریکړه کوي چې د روسیې حکومت د 2012 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ الکسی نوالنی د سیاسي دلایلو پر اساس توقیف او جریمه کړی او په دې ډول یې د هغه پر بنیادي بشري حقوقو تیری کړی. الکسی نوالنی د اروپا د بشري حقوقو د محکمې د حکم دروېدو لپاره ستراسبورګ ته روان.
د خبرونو تفصیل له ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واصل وسال وایي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان تر ولس کلنو کومره فوټبال مل لوبډلې د سوبرټو کپ سیالیو په لړ کې د تمبل نړو لوبډلې ته په لوی توپیر مات ورکړه. افغانستان د فوټبال په درسونو د معلوماتو مخې په دغه لوبه کې افغان لوبغاړو یو لس کلونه وکړل، خو د تمبل نړو لوبډلې لوبغاړي په ګول وهلو بریالي نه شول او لوبه یو لس د صفر په وړاندې بایلوده. د افغانستان لپاره علي او سمیر سمندري درې درې ګولونه، نومان ولی زاده، شکیب، علي بابا، شبیر او روحلا بیا یو یو ګول وکړ. د سوبرټو کپ فوټبال سیالۍ هر کال په مختلفو سیمي کټګوریو کې په هند کې ترسره کیږي چې سلوي خاصي اروپایي لوبغاړي لوبه کې ګډون کوي. ټاکل شوی د افغانستان تر ولس کلنو کوم ځوانانو فوټبال لوبډله په خپل وروستي ګروپي لوبه کې نن د هند نوریا ویډال لوبډلې په وړاندې د لوبي ډګر تلاشي. د افغانستان د هندبال مل لوبډلې ټاکنیز سیالۍ د کابل کلب په تلولۍ سره